السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلمی شوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهه ورځو د 2023 کال د فبروري 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي حالاتو د دې سره سره پر یو شمیر ځینو نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر وکیلان وایي د ضمانتونو باوجود علي وزیر په جیل کې ساتل یو غیر قانوني کار دی. د پاکستان د حکومت او د آی ایم ایف ترمنځ د پور د بل قسط ترلاسه کولو په اړه خبرې شوې دي او نن د پی ایس ایل دویمه لوبه په کراچۍ کې د پېښور زلمی او کراچۍ کینګز ترمنځ کیږي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ خلی وزیر وکیل وای د فبروري له اتمې راهیسې د علي وزیر په جیل کې پاتې کېدل یو غیر قانوني ګام دی. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان تېره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سند حکومت ته تېره اونۍ په یو واستول شوي لیک کې د علي وزیر د خوشي کولو ویلي، خو لا هم پرې د سند صوبایي حکومت څه عمل نه دی کړی.
اوس د دې آرډر راتلو په او د دې په موجودګۍ کې د نهم تاریخ نواله د نن پورې چې څومره ورځې د علي وزیر په قید کې دی، دا غیر قانوني هراسمنت دی. په دې دا سند حکومت ذمہ‌دار دی.
په دغه لیک کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت منظور شوی، نو باید چې خوشی کړی شي. خو د قادر خان په وینا چې د سند صوبې د داخله چارو محکمه دا مني چې دوی ته خط ورغلی خو پر عملي کولو لا هم څه نه دی ویلي. دا له هغې وروسته دا چې د پېښور هایکورت د جنوري پر 20مه په ټولو ښکاره او پټو مقدمو کې د علي وزیر د نه نیولو امر جاري کړ. پرون د فبروري په 14مه په اسلام آباد کې د پارلمان په ګډه غونډه کې د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو زیات را خبرې وشوي. په دغه وخت جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان وینا و چې باید حکومت او ریاستي ادارې د خیبر پښتونخوا امنیتي حالاتو ته پام وکړي. نوموړي وویل په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو بریدونه د سواد په شمول په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو په اړه ولس پوښتنې لري او هغوی یې ځوابونه غواړي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ضمانتونو باوجود د علي وزیر په بند کې پر ساتلو هم تنقید وکړ. د پیپلز ګوند لخوا شازیا مری وویل باید حکومت او ریاست ستی ادارې نېشنل اکشن پلان په پوره ډول عملی کړي. د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وینا و چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولې دا مسله په پارلمان کې نه بیان کړي چې دوی د خپل واک په دوران تر 5000 پورې وسلوالو ته ځایونه ورکړي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ او د پاکستان د حکومت ترمنځ د پور د بل کیس پاړه پرون د فبروري په 14مه یو ځل بیا خبري شوې دي. ځینو پاکستاني ورځپاڼو نن خبر ورکړی چې د خزانه وفاقي وزیر ساګډار د آی ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل کیس ترلاسه کولو پاړه په یو آنلاین غونډه کې خبرې کړې دي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی هم پرون په خپل یو خبر کې ویلي چې په دغو خبرو کې دواړو غاړو د آی ایم ایف لخوا د پور په بل کیس ورکولو او د نهمې جایزې په شرطونو خبرې کړې دي. پاکستان چې دا وخت سخت مالی بحران سره مخ دی، حکومت یې وایي که آی ایم ایف سره یې خبرې کامیاب شي نو د پور 1.1 ارب ډالره بل قسط به ترلاسه کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د فبروري په 14مه په اسلام آباد کې د ترکی سفارتخانه ته ورغلی وو. هلته د ترکی سفیر او نورو چارواکو سره په هغه هیواد کې په راغلي زلزلې خپل خپګان بخود. شهباز شریف د ترکی له سفیر سره په خبرو کې ویلي چې هیواد په دې سخت وخت کې له ترکی سره د هر قسم مرستې ته تیار دی او هڅه یې ده چې هغه هیواد ته ځینې نور مرستندوی ټیمونه او طبي عمله ولیږي. په ترکی او شام کې د فبروري پر شپږمه په دوو زلزلو کې زرګونه خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د تازه شمیرو له مخې په دغو دوو هیوادونو کې د بجل شو کسانو شمیر شپږ ډیر زرو ته رسیدلی او لا هم په یو شمیر سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي. او بل خبر دا چې د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ اتم پړاو سیالۍ پرون په ملتان کې پیل شوې دي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه په ملتان کې د لاهور کلندرز او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ وشوه. لاهور کلندرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 115 رنزونه جوړ کړل او دغه لوبې وګټله. د پی اس ال روان پړاو سیالي او دویمه لوبه به نن په کراچۍ کې د پېښور زلمی او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه او د مشال ریډیو پر فیسبوک او ټویټر پاڼه هم اوریدلی شئ. په روان یو سات کې بواوري قانون پوهان وایي د جنوبی وزیرستانه د پارلمان د غړي علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانتونه شوي نو باید چې خوش کړی شي.
نو دا قانون په نظر کې د دې د ټولو غلطونو د حکم توهین هم دی، دا چې کوم دی تجربه د پاکستان لاندې جرم هم دی.
پرون د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ وه. دا چې د رادیو اوریدونکو سوای
د رادیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري د خلکو په منځ کې. زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي.
او د کوارت ته خوندورې پتیسي په اړه هم یو رپورت لرو.
تر دې زو دوبه نه راغلی هم د دوبه نه ملګرو د لچای پتیس ډیر سپیشل فرمایشو او ما خو خپل د چاکلیټي پتیس ډیر خوښ ده. او
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د خیبر پښتونخوا حکومت د کامی سملې د غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکې خلی وزیر د خوشی کولو لپاره د فبروري په 8مه سین حکومت ته رسمي لیک استولې و. خو د سین د کورنۍ او چارو محکمې یاد خط نه دی عملي کړی. ولی وزیر لا هم د کراچۍ په زندان کې بندي دی. په کراچۍ او پېښور کې د علي وزیر وکیلانو ویلي په هغه لیک کې سین حکومت ته ویل شوی چې د علي وزیر خلاف په ټولو مقدمو کې ضمانت منظور شوی نو باید چې خوشی کړی شي. د نوموړي وکیلانو قادر خان او شیر افضل خان مروت ضمانتونو باوجود د علي وزیر بندي ساتل یو غیر قانوني ګام بللی دی. وای د سند حکومت پر ضد به د توهین عدالت درخواست جمع کوي. بلخوا د سند حکومت لا هم په دغه اړه سن دی ویلي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قامی سملی غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره د پروري په 8مه سن حکومت ته رسمي خط استولې دي. خو د سن حکومت د کورنو چارو محکمې یاد خط نه دی عملي کړي او علي وزیر لا هم د کراچۍ په زندان کې بند دي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویلي چې د پروري له 8مه وروسته په زندان کې د علي وزیر پاتې کېدل بشپړ توګه غیر قانوني اقدام دی او دا غیر قانوني اقدام د سن حکومت په غاړه دی.
د پښتونخوا حکومت له خوا نه پاتم تاریخ پاتم نیټه د جنو فروری د میاشتې سن حکومت ته یو مراسله را لګلې شي وا چې علي وزیر دې خوشی کړی شي. هغه لیټر چې ده په نهم تاریخ سن حکومت ته ملاو شوی دی هم ډپارټمنټ ته. خو دا وسه پورې باغې باندې دیو هیڅ کار نه دی کړی. اوس د دې آرډر راتلو په او د دې په موجودګۍ کې د نهم تاریخ نواله د نن پورې چې څومره ورځې د علي وزیر په قید کې ده دا غیر قانوني هراسمنت ته په دې دا سند حکومت ذمہ دار ده.
بلخوا کلاچی د فروری په 14مه د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن څخه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل په دې اړه پښتنه وشو نو هغه یوازې دومره ویل چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. لومړی بعد صوبې د بیلابیلو محکمو څخه بشپړ معلومات ترلاسه کړي او بیا به پرې خپل دریز ورکړي. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر 14 نیټه راهسي د کراچۍ په جیل کې بند دي. علي وزیر په دې وروستیو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې په یو شمیر مقدمو کې پولیسو گرفتاری خودلې و. خو بیا 13 میاشت جنوري په 20مه د پېښور های کورټ 3 کسیزه ججانو پنج پولیسو ته امر کړی وو چې علي وزیر دې د خیبر پښتونخوا په نورو پټو مقدمو کې د نیولو څخه ډډه وکړي. د دې ترڅنګ د پېښور های کورټ بنو بنچ هم په یاد ورځ د علي وزیر په یو بل مقدمه کې ضمانت منظور کړی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د علي وزیر د خوشی کولو امر ترلاسه کول وروسته ولی علي وزیر نه خوشی کیږي.
په کراچۍ کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل صلاح الدین کنڈاپور وایي چې په تیرو وختونو کې هم د علي وزیر سره د حکومت او حکومتي ادارو هم دغه چلن ساتلې دي.
سند حکومت چې کم دی کنه هغه پهلا هم په دغو مسلو باندې چې کم دی کنه چې د ضمانت شوو نو دا آرډر ماډر نه باغه لیټ لیګل ماته دا څخه کاری چې کم د دوه آرډر ناس ته ولو سو وجہ دا سکھاری دو علی وزیر پر خودل دغواڑی
پاپی خور کی دا علی وزیر وکیل شیر افضل خان مروت ایڈوکیٹ بے مشا لیڈیو تو ویلی چی دا علی وزیر پزت پا خیبر پختونخوا کے ٹولی نولس مقدمے کارکڑے شوی بی چی پا وہ مقدموں کی دا علی وزیر ضمانت شوی او پا یولس مقدموں کی پیخور ہائی کورٹ دا علی وزیر دننی ولو امر کڑے وو نوموڑے وای چی دا خیبر پختونخوا حکومت چی دا علی وزیر دا خوشی کولو امر کڑے دے دا سن حکومت لخوا دغه امر تروسا نا عملی کول دا قانون سرغړونه ده
نو دا قانون په نظر کې د دې د ټولو غلطونو د حکم توهین هم دی دا چې کوم دی تجارت پاکستان لاندې جرم هم دی کچری ورځ دو چې د دې لیز ونه شو نو په خپل ځما کراچۍ کې به بیا کار پرستټیشن وکوم
په کراچۍ کې خبريال وقاص احمد خان چې د لومبۍ وزیر حسی د علي وزیر قضیه په عدالتونو کې ګوري او بیا یې په رسنیو کې راپور کوي نو موري وایي چې دا وخت د علي وزیر په جیل کې د ساتلو قانوني جواز نه جوړیږي
علی وزیر صاحب جیل کے دی وقت چکم موجودگی دا آغا واقعی طور مانتے غیر قانونی دا ما خپل صحافتی کیریئر کے لاول زلداما دا سے صورتحالو کا تو چکم کے ضمانت شیوے خاص طور پر مانتے یو سیٹنگ ایم این اے آغا جیل کی وی او عدالتوں نے طرف نہ آغا پر ضمانت شیوے یعنی یو صوبے نہ بلی صوبے تا لیگل لا پاریم آرڈر شی وی بیاغه باوجود اغدل تناسب
علی وزیر چرکال 2000 د دسمبر پشپاړه سما په پیښور کې نیولې شو وو نو موړې د دوو کلونو زیات وخت راځي د کراچۍ په زندان کې بندې په کراچۍ کې جوړو دریو مقدمو کې د علی وزیر ضمانت شوی او په یو مقدمه کې بری شوی دی د علی وزیر په ضد جوړو مقدمو کې پولیس تور پوری کړي چې نو موړې د ریاستي ادارو په ضد خبرې کړي دي او خلک یې د ریاستي ادارو په ضد راپارولو هڅې کړي دي خو پی ټی ایم او د علی وزیر وکیل دا تورونه رد کړی دی د پی ټی ایم مشران وایي چې دوی د پر امن او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي او خپل مبارزه به جاری ساتي د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو او خارونو کې وار په وار احتجاجي مظاهری هم کړی دی او د حکومت او ریاستي ادارو نه د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی اوری دن کو دا پاکستان تحریک انصاف گل مشر و پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چھے دا دا حکومت پا نسکراولو کی دا پاوس پخوانی مشر جنرال کمر جاوید باجوا لاس لری عمران خان د فبروری په 12 په یو ویډیوئی وینا کې همدا راستور پورې که چې جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالۍ ذمہوار هم دی عمران خان تر دې وړاندې خپلو پلویانو ته په بیا بیا د خپل حکومت نسکورېدو په اړه د بهرني سازش بیانیه وړاندې کړې وه د عمران خان د وروستیو سرګندونو په اړه جنرال قمر جاوید باجوا څه نه دي ویلي خو د پاکستان په وس د عامه اړیکو ادارې یا اس پی آر له دې وړاندې د نوموړي دا تورونه رد کړی دي بل خوا څېړونکي وایي د خپل حکومت د نسکورېدو په اړه د عمران خان مخکینی بیانونه هم سم نه وو او اوس هم سم نه دي خو په ولس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره وخت نا وخت دا ډول نوي بیانونه ورکوي په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې د عمران خان د ویډیویي سرګندونو پر غږ پیلېږي
اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا
دا دا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دے چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوس په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي عمران خان دا هم ویلی دی چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی د پاکستان تحریک انصاف پر رسمی ټویټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے اس کے
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلې د هغه وی د حکومت کار به هله کېدلو تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی
ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی چې داغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې وه.
آج جدر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرتا ولاړ دی نو زیمواری هغه سړی دی چې د حکومت را غورځولو فیصله یې کړی وا او ویلی وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباہی راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړی وا.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ کس طرح فیصلہ کیا.
یاد دی وی چې تیر کال په قومي اسمبلی کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لاري د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شاباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی وو. خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لاري د هغه حکومت را نسکور شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لری کړی وو. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او غل پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که پاغی که هر سکی گونا غدی ہوشی او لواما چه ٹکتا خلق ور پسیده و دا خلق چه ور پسیده نو دیکی یا سیاسی شعور نیشته او یا دی چه کم دینو پلو مسالو نا خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چه آغا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی دا باجوه دا دا ترمند چه گڑا وا دا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی او دا خپل مرضای د پوه سر لخر راولی چې غزایره خبره ده چې هغه به پیز همیدو
خبریال او شینون کې لحاظلی وای کسوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ وو. خو عمران خان د داسې بیانونو د لاري په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا تر لاسه کړی ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړل لاغل ری چې عمران خان سے پمازی کې او اوس هم د یوټرن زغستی خود خپل ورکر دنه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتل ده. د دې وجنه عمران خان سے ته پته ولګیدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو د عوامو نه ووټ نشه مغوخته، نو په کار دا چې د عوامو دنه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکو انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه دی وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دین مخکې د امریکای خلاف دغه آوازونه وکړل او د عوامو دنه دا ناره د مخکې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیان هم تحلیل کړي دي. خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کامی وطن پارټۍ مشر او د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې په هغه ملک کې تر ټولو ارزان سیز د پښتنو وینه ده. آفتاب شیرپاو دغه خبره پروند فبروري په 14مه د 400 په شیرپاو کې د خپل رور او د خیبر پښتونخوا د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپاو د اتسل وختم تلین غونډې ته په وینا کې وکړه او زیات کړه ک ریاستي ادارې د پښتنو حفاظت نشي کولی، نو موږ ته دی وایي چې پښتانه بیا په خپل حفاظت وکړي. نو موري ویل باید سیاسي ګوندونه د هیواد امنیت په خاطر یو ځای شو، د امنیت مسلې ته پوره پام وکړي. نور تفصیل له 400 نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د امن غوښتلو دا ناره د 400 په شیرپو کې د قومي وطن پټه کارکونانو وهلي دی وای مونږ یې خامخا غواړو او امن پرشتیا غواړو. د فروری په 14مه اولسو غونډې په موقع د ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویل وار بیا ډیره بدریغه د پښتنو وینه توهیږي، خو چا سره هم فکر او غم نشته دی، باید مونږ د امن لپاره سیاست یو رخت کړو او ټول اولس رایوځي شو.
آج اگر اس ملک میں سب جیتے
نن کو پد ملک کی د ہر یو سیز نرخ جاتی گی خدا یو سیز قیمت ورس تر وزه کمی گی او هغه د پختون وینه دا وینه بمون اوس نور تویلولا نور کو د دې ملک محافظین توایل غواړم چې بس ډیر وشوا که تاسو د پختنو حفاظت نشه کولی نو مونږ ته صفا صفا وایې مونږ خپل حفاظت پخپل کولی شو او کو به
همیشه صاف بتا دے ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں اور خود کرتے رہیں گے
نوموړي زیاته کړه چې په پښتنو داسې وخت بیا راغلی دی چې باید ټول ګوندونه او مشران د امن لپاره یو موټی شي او څرنګه چې د آرمی پبلک سکول ترهګرې پیښې وروستو راغون شو او ترهګر ضد قومي تګلاره مو په شریکه جوړ کړه هم شان یو ځای کېدل پکار دی دا غونډې پای کې په 1 جنوري پیښور پولیس لین ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو د واهو مشوا دا پامل ده چې قومي وطن پارټي هر کال 13 فروری د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپو تلین مانځي نوموړی په کال 1915 هغه وخت په یو بمی چودنه کې وژل شو کله چې هغه پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو یو غونډه کې ګډون لتلی و شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته ټورسٹ بایک رائډرز یا موټر سایکل سپاره سیلانیان وایي د دوی د سیلګرۍ مقصد د یوې خوشحاله او سوله ییزې ټولنې لپاره کار کول دي د 400 د موټر سایکل سپرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله له خپلو ملګرو سره د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو پر مهال د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي د نوموړي په وینا پاکستان کې د رپورټ شوو ټرافیکي حادثو لشمیرونه معلومه شوې چې له 1% زیاتې حادثې د موټر سایکل سپرو سره شوې دي او پکې زیاتره کسان مړه او ژوبل شوې دي زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د دغه غونډې پر مهال د موټر سایکل سپرو سیلانیانو سره خبرې کړې دي تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
دا په 400 کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي د 400 د موټر سایکل سرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد ریډیو ته وویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده خو فعال غړي چې د دوی هرې غونډې ته ځي او بیا د خیبر پختونخوا صوبې نه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیار لسته احسان الله زیاته کړه د پخپل د گلګت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي
زمونږ مقصد چې کم دی دا دی چې موږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو خلک چې کم دی ټینشنز او دغه نه چې کم دی روزي بل دی کې زمونږ چې کم مین مقصد هغه دا دی چې موږ کو سیفټي حواله سره که تاسو ګورئ په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم ایکسیډنټس روډ ایکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټي د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي هیلمټ نه وي سیفټي ګیرز لکه موږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زموږ خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلی کړه د کسانو ګوري نو هغه خپل هلمټ سره چې کوم دی شوق پیدا شي نو تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو ترې
د 400 د موټر سایکل سورو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راوړ شو دغه غونډه ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلی وسیم مشال ریډیو ته وویل که نږدې مزل وي بیا خو د 70 cc مانا چې د طاقت درجه اویا وي هم ټیک دی خو که مزل بیا لري او د غرونو وي باید 125 cc موټر سایکل در سره وي وسیم وویل په عامو گاډو او په موټر سایکل کې خرڅ هم ډیر فرق لري
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے
دا اویا فیصدی زمونږ خرڅونه دي چې کمیږي د هوټل خرڅ تر ټولو زیات او بیا د پېټرول خرڅ هم کم شي د تاسو باید پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي تر ټولو اول دا قتل پکار دی چې ستا باید څومره خرڅ کوي که په یو لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه راځي چې نیلس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکي خو په غریزو سیمه کې 400 کیلومتر دا بیان کوي هغه ځینې کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅيږي
اپکه پېټرول جو ہے نا وہ زیادہ اپکه کاهيږي
فواد ته بڼم به شي وسیم بھائی به دویم نمبر باندې شي دریمبا داوود
شي احسان الله ټول موټر سایکل سوار په قطار کې ودرول د هر یو تن سره یو سل او 25 سی سی د سرو رنگونو موټر سایکل وي خو وسیم سره تور رنگ یو نیم سل سی سی موټر سایکل او وار په وار یو بل پسر وان شو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
رازو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ړوند اندی وای په افغانستان کې اوس هم ډیر خلک د معلوماتو د حاصلولو لپاره له رادیوګانو استفاده کوي. دوی وای که څه هم په اوس وخت کې ټلویزیونونو، انټرنیټي شبکو او نورو برېښنایي وسیلو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو بیا هم د کره معلوماتو د پیدا کولو لپاره رادیو د خلکو په منځ کې خپل ځای او ارزښت ساتلی دی. د ملګرو ملتونو د یونیسکو ادارې د فبروري په 14مه د رادیو د نړیوالې ورځې په نوم یاد کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر روړه اندی وایي دوی اوس هم د معلوماتو د حاصلولو په خاطر له رادیوګان استفاده کوي او د نورو خپرنیزو وسیلو په پرتله د رادیوګانو پر معلوماتو باور ډیر دی. له دې سره سره د سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې ټولې رسنۍ او په ځانګړي ډول رادیوګانې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي او له دې کبله ځینو یې خپلې خپرونې درولې دي. د پکتیا ولایت یو تن روڼ اندی حکمت الله مشال راډیو ته وویل
د راډیو سره د خلکو مینه شته ده او دغه مهمه او ارزښتمنه وسیله لا هم خپل ځای لري د خلکو په منځ کې. زموږ غوښتنه دغه ده چې مسؤلین رادیو ته توجه زیاته کړي، د دوی اقتصادي ستونزې حل کړي. لکه څنګه چې په تیرو دوه کلونو کې رادیو له یو شمېر ستونزو سره مخ شوې ده، زموږ هیله دغه ده چې دغه ستونزې حل شي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت په خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د شاوخوا نیمایي راډیوګانو فعالیت بند شوی دی. د نوی بنسټ د موندنو له مخې په هیواد کې له 308 غږیزو رسنیو څخه 370 کمې راډیوګانې فعالې دي چې د بندېدو له عملې اقتصادي ستونزې او نور شته ننګونې یادې شوي دي. پکتیکا بیا د هغو ولایتونو ده چې خلک یې نورو رسنیو ته ډېر لاسرسی نه لري او ډېری خلک یې راډیو اوري.
زاهد لایم د مرکز خرنې اوسېدونکی. دلته تر اوسه پورې نه ټي وي دومره هم سوی ده، نه نیش دومره هم سوی ده. په ټولو کورونو کې که مشران دي او که د کور نور هغه غړي دي سمانا سنانه دي، د باندې نورو شیانو سره رابطه نه لري، هغه نه کیا ټول خلک راډیو نیسي. راډیو اوري نو راډیو تر پخوا تاثیر زیات سوی ده، ځکه دغو وختونو کې خلک زیات علاقمند سي راډیو کې خبرې واوري یا د موجوده حالت د مختلفو اړخونو چې ځان خبر کړي.
روڼ اندي په ټینګار له مسؤولو ادارو غواړي چې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره ټولې ممکنې لارې په کار واچوي. د لوګر اوسیدونکو عابد تسل وایي
کڅم په ورستیو کې د تعاملات په سبب ځینو رسنیو خپل فعالیتونه ودرولې. زمونږ هیله دا ده د افغانستان حکومت له هغې سره مرسته وکړي تر څو په نورمال ډول خپلو پروګرامونو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
خوست هم د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو فعالیتونه پکې ډیر دي. د سوری پیغام په نوم په سویل ختیځون کې د لومړنۍ خپلواکې راډیو مشر زاید شاه انګار وویل
په افغانستان کې 80% خلک په کلیو او بانډو کې اوسیږي او دوی ته د اطلاع رسونې، دوی ته د تفریح ورکولو یوازینۍ وسیله چې ده راډیو ده. نو نه ټولنیزې میډیا، نه تصویري رسنیو او نه نورو جمعي وسایلو ونه کړای شول چې د راډیو اهمیت را کم کی. ډیر خلک د راډیو د معلوماتو نه، د هغې د خپرونو نه ګټه پورته کوي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي په دې ولایت کې هیڅ غږیزه او انځوریزه رسنۍ نه ده تړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په وخت مو د دوی کارونو ته رسیدګي کړې ده. که دوی غوښتي دي د شپې او ورځې موږ دوی ته معلومات په لاس کې ورکړي دي. د دوی هیڅ کار مو نه دی ځنډولی او کوشش دا کوو چې د دې نه وروسته هم ونه ځنډیږي.
یاد دي وي د نړیوالې ټولنې په مادي او معنوي ملاتړ په وروستیو دوو لسیزو کې سلګونو غږیزو، انځوریزو، برېښنایي او چاپي رسنیو فعالیتونه پیل کړل، خو د وروستي سیاسي بدلون وروسته ګڼو رسنیو خپل فعالیتونه درولي دي. په افغانستان کې لومړنۍ راډیو د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال خپرونې پیل کړې چې اوس د افغانستان د ملي راډیو په نوم فعالیت لري. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم نومولې او هر کال ورڅخه په دې ورځ لمانځنه کیږي.
تاسو مشال راډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال راډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لړ خبرونو ته ورسو. د جنوبی وزیرستانه د کامی سملی غړی د غړی او د پښتون ژغورن غورزنګ مخکښ علي وزیر وکیل وای د فبروري له اتمې راهیسې د علي وزیر په جیل کې پاتې کېدل یو غیر قانوني ګام دی. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سند حکومت ته تیره اونۍ په یو واستول شوي لیک کې د علي وزیر د خوشي کولو ویلي، خو لا هم پرې د سند صوبایي حکومت سامل نه دی کړی. په دغه لیک کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت منظور شوی، نو باید چې خوشي شي. پرون د فبروري په 14مه په اسلام آباد کې د پارلمان په ګډه غونډه کې د پاکستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو زیاتره خبرې وشوې. په دغه وخت جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان وینا وکړه چې باید حکومت او ریاستي ادارې د خیبر پښتونخوا امنیتي حالاتو ته پام وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فنډ او د پاکستان د حکومت ترمنځ د پور د بل قسط په اړه پرون د فبروري په 14مه یو ځل بیا خبرې شوې دي. ځینو پاکستاني ورځپاڼو نن خبر ورکړی چې د خزانې وفاقي وزیر صاحب ډار د آی ایم ایف له چارواکو سره د پور د بل قسط ترلاسه کولو په اړه په یو آنلاین غونډه کې خبرې کړې دي. پاکستان چې دا وخت سخت مالی بحران سره مخ دی، حکومت یې وایي که آی ایم ایف سره یې خبرې کامیاب شي نو د پور 1.1 ارب ډالر بل قسط به ترلاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د فبروري په 14مه په اسلام آباد کې د ترکی سفارت خانه ته ورغلی بو او هلته د ترکی سفیر او نورو چارواکو سره په هغه هیواد کې په راغلي زلزلې خپل خفګان بوخوت. په ترکی او شام کې د فبروري په 14مه په دوو زلزلو کې زرګونه خلکو ته مرګ جوړه وخته ده. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزا کرکټ اتم پړاو سیالۍ پرون په ملتان کې پیل شوې دي. د پی ایس ایل روان پړاو سیالۍ او دوه ملوبه باندې په کراچۍ کې د پېښور زلمی او کراچی کینگز لوبډلو ترمنس کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید کړي. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او دې ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. په دې اړه دا رپورټ ورو چې هلته دغو عملیاتو پر مهال د ډزو پر آوازونو پیلېږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو آوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای وو او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل له اتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعش خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوې او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوی دی. د بیگانې نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دی ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم از ویلی چې د داعش په دې مرکز کې بهرنی وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حمله کړې او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 8 تنه ژوندې نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیری ووژل.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خوست د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د دغه سیمې اوسیدونکو وای ځوانان یې بیکاره دي، د خلکو اقتصادي کمزوري دي، سړکونه خراب دي او یادې ولسوالۍ سره نږدې غځېدلی خوړ هم د دوی فصلونو ونو او سمکو ته ګواښ پېښ کړی دی. بل لوري ته ځایي چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د اوسنیو چارواکو دا ډول سیمو ته پاملرنه ډېره ده او کوشش شې دی چې دغه مسلې حل کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق مشاد راډیو ته وویل لیوی خو د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی نشي جبرانولای.
دا د سپیر حال چې ډیر بې وزله دی، بیخي کومکونه نه وسره کیږي او بل طرف ته دغه زلزلې چې دی ډیر سخت وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دی وسره شوی چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې هغه پیرا کوي او د ښوونځي ډېر کام دي. ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولی هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لک فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانانو هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د سړکونو موږ ډېره غوښتنه لري. بلحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړېدل ډېره غوښتنه غواړو.
د سپیر اوسیدونکو وایي د ځوانانو بیکاري د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د داس رټ مخ مخ دی، پیسې نشته، مرسته وکړي، دا اندر د سترګې نیولې نه راندا کچ نه لري.
سره د دې چې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیرې ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیرې اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي، ستر مشکلې مې سړک دی، به تور دی هیڅ کاروبار نشته.
بلور ته ځای چارواکي مانی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډېری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال د نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې سوداګر له لامنۍ کلنګ اخیستنی او د بجلی له کمی شکایت لري. د دې صوبې د سوداګرۍ خونې مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې ګڼو تجارانو پنجاب ته کډه کړې ده. دوی همداراس په صوبه کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبرې هم ورکوي او وایي که حالات همداسې خراب پاتې شول نو پاتې کاروبارونه به هم د پاکستان نورو صوبو ته کډه شي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي دا ستونزې مني خو وایي چې ګڼ مسایل له تیر حکومت ورپاتې دي او دوی د حل کولو کوشش کوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې دا وخت په صوبه کې بندې شوې دي. خو دوی وایي دا شمیرې دی نه هم سیوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګراني ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې، بدمنې او ترهګرۍ له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي او تیره خوشا یوه نیمه میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کړي او روزګارونه هم وړي دي.
زمونږ انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوې. یو کارخانه لکه هغه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن او هغه بند شو. داسې سټیل میلونه ورسره بند شو. څومره زمونږ سیاسي قیادت دی که د صوبې دی که د مرکز دی نو معیشت دي د پاره اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفت شو. داړه نه هغه خپل هر څه دلته نه یوړه. شپږ سوه کارخانه بندې شوې. دا حکومت منلي چې کم چلیږي هغه 10% نه 15% پورې هغه استعداد باندې چلیږي.
په بربنډا انډسټریل اسټیټ کې د صنعتکارو د سازمان مشر عرفان خان وایي چې بدامنی خو هم ده خو موجوده ډالر او د بجلی نرخ د ګرانېدو له وجې د دوی صنعتونه پټه په ناست دي او 1300 میاشتو راسې بربنډا کې د 1.5 سوا کارخانې بندې شوې دي.
د مربل دي که هغه د ماچس دي که هغه میډیسین دي که هغه کاسمیټکس دي که هغه ډیټرجنټ دي جوس والے دي فوډز والے دي. زموږ زیاتر چې کوم مسله ده هغه د ډالر جوړه کړي. زما خپل سم دوه کنټینر درې ټیم کې ولاړ دي هغه بندي په دی وجه چې ډالر ریټ یو کې او چې بیا ورځې نو بي بل 450 کې تقریبا 150 بند شو. 9,500 هغه سره ډایرکټ انډایرکټ لیبر هغه هم بے روزګار شو. درې کاله مخکې زموږ د بجلی یونټ ریټ و 13-14 روپے. اوس دې ټیم کې 62-63 روپے پر یونټ.
پېښور کې د چیمبر اف کامرس یو بل غړي او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وایي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 50% کارخانې بندې پرتې دي چې د وجه یې خو بے روزګاری زیاته شوې نو بلخوا په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې په دې اړه مو چې کله خیبر پښتونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینې د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه وپوښتل نو دوی مشال یېړو ته د فروری په 11 وویل چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي. دا آئی ایم ایف سره چې کمی خبر اتر کیږي نو ښکاره خبر ده ګرانی خو به راځي او صنعتونو به د هغې سره نور هم اغیزمن کیږي او دا د صنعتونو لپاره بالکل هم خو خبره نه ده. خو هغې کې مونږ څه نشو کولی خو دننه په صوبایي کچه زه لګیا یم چې د دې غرض لپاره کمې جوړې ادارې دي هغوی سارم چې کار ترې واخلو ځکه زه لګیا یم کار پرې کوم او زما په خیال ډېر زر خو به سهل راونه ځي. خو د هر څه معلوماتو اخیستو وروسته به داسې پرېکړې وکړو چې د ملک او د صوبې لپاره به هم ښه وي او د کاروباري طبقې لپاره هم. د چیمبر اف کامرس یا صوبه کې د سوداګرو د اتحادیې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانې دي چې پکې د نیمې نه سیوا دا وخت بندې دي او چې کوم اخلاص دي هغه پوره کار نه کوي او څه باندې حکومتي د بجلی گیس او یا د ټیکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو یو بل موضوع ته د پښتنو د بیلابیلو سیمو ډول ډول خواړن یوازې په ځای کچا بلکې په نورو سیمو کې هم ډیر مینوال لري. په دې کې د کواټ مشهوره پتیسا هم یو ځانګړی شهرت لري. لاچی بازار د کواټ او کرک ضلع په منځ کې پروت او د سوات نه کراچۍ پورې زیاتره ګاډي هم په دې لار ځي. د لاچی په بازار کې ځای پر ځای ریړې د سړک په غاړه ولاړې وي چې ګاډي ورته ودرېږي او خلک کې نه یوازې دلته پتیسا خوري بلکې له ځانونو سره هم کورونو ته وړي. په دې اړه د ممتاز بنګش رپورټ اورو چې هلته د پتیسې د یو خرڅونکي پر غږ پیلېږي.
دا بازار کې خو ګډې ډېرې زیاتې ولاړې دي خو جوړونې والا یې 4-5 کسان دي او نور ټول تیار خالي.
یاره
2005 خو زه کوم لګې دغه پلار سره پلار به مقابل موږ ور سره.
دا غږ د 30 علیمان خان دی. علیمان خان په کور کې د ګوړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. د لچۍ پتیس نه یوازې ځایي بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډېره مینه خوري او کورونو ته یې وړي. علیمان خان وایي ډېر نور دکانداران هم داسې شته چې د ده نه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي.
دکاندار ریټ بدل وي لکه موږ دلته دکاندارانو ته امیر کوو که نه هغه ریټ بدل وي هغه یې به مخکې خرڅوي او موږ خپل ریټ چې کوم وي که نه هغه 350 روپۍ 350-400 روپۍ چې کومه خا جوړو کنه هغه 400 نه کمه نشته. خې مطلب دا ده چې ورکه کونزله زیاته استعمال وي. دا شی ګران دی. ګوړه چې دا 120 روپۍ کیلو ده او هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کیلو. اچې موږ سوره ډېره اچو کنه مغوره شی موږ ګران خرڅو.
لچۍ بازار د کوهاټ او کرک ضلع په مینځ کې پروت دی. د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لار ځي. بازار کې ځای په ځای رېړې د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلې پکې ډېرې په ښکلا لګېدلې وي. دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځانګړی حیثیت لري. حارث اقبال بازار کې خپل رېړې ودرولې. حارث وایي د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي، نه یوازې د هیواد نورو سیمو ته بلکې د هیواد نه بهر ترېنه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي.
چنغوزو ولم جوړو نور داسې ممپلو ولګ داسې کوم قسم د غوړی د مال به تیریږي. الحمدلله مال ښه دال برزی لري ځي امریکې بریم لاړ د مال اوس پرویز لاله راغلی هغه آرډر کړی دغه ته بند تیرو نور دال لورې مسافر رونو ته دا لچی خاص سوغات دي.
عمر فاروق چې د چمبې سیمې اوسیدونکی دی دوبۍ کې سرکاري ګاډۍ چلوي. رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبۍ ته روان دی. وایي د یاد پتی صفتونه یې اورېدلي وو نو وی غوښتل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ په توګه پتیس یوسی.
ډیر جی زه دوبۍ نه راغلی یم. د دوبۍ نه ملګرو د لچی پتیس ډیر سپیشل فرمایش وو او ما خو خپل د چاکلیټي پتیس ډیر خوښ ده او په چوټۍ هم چوټۍ ختمیږي او ملګرو سپیشل فرمایش وو د لچی پتیس والا ډیر سپیشل پتیس دی.
د دې ځای پتیس کې مونګپلی، بادام، پستا او نورې وچې میوې استعمالیږي، خو کنزله د هر ډول پتیس اهمه برخه ده ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وایي. علیمان خان وایي د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په آسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لرې لرې شهرت لري خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې سلګونه خونځي یا خو سرپناوی نه لري او یا هم دیوالونه نه لري. ګڼ خونځي داسې هم شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم هلکانو زده کوونکو تعلیمي اداري بنیادي سهولتونه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي. په دې اړه نوټ تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسولین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه خونځې د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوې هم لري. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 138 خونځې ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او توده هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 138 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژمي کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګې په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس کوي. او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونه هغه مکاتب دي چې هغه ځمکې نه لري. تقریبا 345 بابا داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د خطي دیوالونه نه لري. 212 بابا داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري. 202 بابا داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري. د اوبو 438 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي. هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري.
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 1500 پورې ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شوي. د خونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شوې او تر ډیره د فساد مخه هم نیول شوې ده.
تر دې دمه تقریبا 399 د خونکو او مامورین چې هغوی غایب وو هغه د خپلو ریپونو نه پکړل شوي دي. چې دې ته یو قسم موږ دا ویل چې خیالي خونکو دا د لږ مخنیوي شوی دی او د شفافیت رامنځته شوی دی.
د ذکر ورده چې ننګرهار د نفوسو له پلوه د ګڼمیشتو ولایتونو په کتار کې راځي چې دا مهال پکې پر لسګونو خصوصي خونځو سربیره د یو شمیر دینی مدرسو په ګډون 1090 باب دولتي خونځي شته چې د سباندې 3000 خونکو لخوا تدریسي چارې پر مخ وړل کیږي او اوس مهال د 300000 نجونو په ګډون 800000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د شاوخوا د 1500 ورځو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځي به بلې موضوع ته. په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه ناڅه ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداري ورکړي کچیر سیاسي اړې غړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي نو نفسیاتي ناروغیو کې نور اضافه هم کېدي شي. زمون همکار ګلیاس پر دې موضوع له ډاکټرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړي چې په ملک کې د سیاسي ګډوډي او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ یا پی ایس پی د جنوري پر شپږ ویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډیر مسائل مخې ته راځي. پی ای ایس پی ټولنه په نور لسوا و اتیم کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسال کې ورکړي چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیر میاشت په راپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بے چینی اور دسرا ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی چې خلکو له پتا نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکرات دی کا دغه دی اټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوایی هم نشتا او دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلس دی، هغه کسان چې کوم دا میډل بزنس پندی هغه یو بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خبر پختخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنور وختونو پرتله د دې شره په زیاتې دوده او د دې علت هم موجوده حالات سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې سرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال لوتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کریسټل پرامه کیږي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه لغم نه بیا الټرازولام شو، برمزي پام شو، بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره، لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه راغی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلي دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی، دی استعمال بیا ډېر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره که نه نو راځي بیا داسې خو مانګ خو ډېر زیات دی که نه هر سړی غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئ مرئ نو دا عزت زومارکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیاده کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه ته راشي نو بیا ټول دغه سی سي ټل پرامې دا شی نه یوز کېږي که نه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث، مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتی چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتر خلک عموما دا نارمل ګڼي، هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی، لکه سروس یا چانا هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموما دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټی وی باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډلې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموما ذهن کې دا لري چې یاره ته سایکیټرس لاړ شي یا څه تلاړ شي نو خلک بالکل لیونتوب دی اوسه دی. نو چې هغه خلکو ته پته چې بھائی دا نارمل حالت کې کېدای شي او ته سایکالوجسټ هم دی شي ته خپل فیملی ډاکټر هم دی شي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلق له بیلابیلو ذهنی ناروغیو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
ماجبینو تکنگال کی نسو